السلام علیکم د سهار اته بجې سوي د خبرونمو یو ساعت ده. طالبانو د کوچنی اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړ. بلخوا ولسمشر غنی د وروستیو امنیتي پیښو په غبرګون کې طالبانو ته وویل
د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې به د هیواد په هره سیمه او ګوښه کې سخت وځپل شي.
د ناامنیو په دوام په زابل کې پر مسافر وړونکي موټر بمې چاودنې مرګ ژوبله اړولې.
پر لار وار لاغورې بمب راپټاو
تور شپاس کې د لس ورځو مخکې خونړۍ پیښې خپل خپلوان وغږولي.
خپل درد وګڼو، ملي منافع خپلې وګڼو. دغه ملک غم سبا نشته، دغه ملک جنگ سبا نشته.
په ننګرهار کې به سږ کال د ځمکنیو توتانو حاصلات زیات وي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د کابل په دشت برچی او د لوګر په مرکز کې د ورستیو خونړیو بریدونو له کبله ولسمشر غنی سه شنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړ. د هوایي ځواک یوې سرخی البته کې په کندهار کې استراري ناسته کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي له اسرائیل څخه غوښتنه وکړه چې له زغم څخه کار واخلي. د کابل په دشت برچی سیمه او د لوګر په مرکز پولی عالم کې د ورستیو خونړیو بریدونو له کبله ولسمشر سه شنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
به احترام شهدای حمله توریستی
په لوګر کې په بیګنا محصلینو او په کابل کې پر معصوم زدهکوونکو د ترهګریزو بریدونو د شهیدانو د درناوي لپاره د همدې اونۍ سه شنبه ورځ د ملي ماتم اعلان کوم. د دې غمجنې پېښې د شهیدانو د روح لپاره به د ارګ په جامع جومات، ټولو دولتي ادارو او ولایتونو، ټولو جماعتونو او تکیه خانو او د هیواد په بهرنیو استازولیو کې د فاتحې او دعا مراسم ترسره شي.
د شنبې په ورځ په دشت برچی سیمه کې سید الشهدا ښوونځي ته څیرمه په دریو چاودنو کې د رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 50 کسان وژل سوي او تر سلو زیات ټپیان دي. رویټرز اژانس بیا د افغان چارواکو په حواله ویلي چې تر یک شنبې ناوخته د مړو شمیر 8 او د ټپیانو 115 ته پورته سو. افغان چارواکو طالبان په دې برید کې ښکیل بللي، خو طالبانو خپل ښکیلتیا رد کړې ده. لس ورځې مخکې د لوګر په مرکز پولی عالم کې پر هغې ودانۍ موټر بم برید سوی و چې پکې د ازرې ولسوالۍ زده کوونکي میشت و چې د کانکور ازموینې لپاره ورغلي وو. په پیښه کې تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوې څرخي الوتکې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دغه الوتکه تېره شپه د هوا د خرابوالي له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره سوه. د وزارت په حواله په پیښه کې دوو پیلوټانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د پکتیا یو مدني فعال عبدالصمد پکتین پرون مازدیګر د وسلوالو بریدګرو لخوا وژل سوی. د پکتیا د امنی قمندانی ویان محمد لال امیری ازادي رادیو ته وویل
پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار کې د نومي امتیاز اروند صمد پکتین په نامه چې یو مدني فعال وشل او سوال مخالفینو د لوري څخه په ډزو وشل چې کلمې چې ځوونکو په پیش سایه ته ځان وسوي چې دا پکتیا په اړه کې
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. عبدالصمد پکتین د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی و چې وخت نا وخت د پکتیا او ځینې وخت د هیواد په سطحه په مدني فعالیتونو کې ونډه اخیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډېره حده له زغم څخه کار واخلي او د سوله ییزو غونډو د ازادي حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یکشنبه وویل چې سرمنشي انتونیو ګوترش په اشغال سوي ختیځ بیت المقدس او له خپلو کورونو د فلسطیني کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښولې ده. د فلسطیني مظاهرچیانو او اسرائیلي پولیسو په نښته کې لږ تر لږه 100 تنه فلسطینیان ټپیان سوي دي. دا خبره د فلسطین د سره صلیب کمیټې چارواکو پرون یکشنبه رسنوي ته کړې ده. نښتې د مسلمانانو د دریم تر ټولو سپېڅلي ځای او پر هغه مځکه د فلسطینیانو د کورونو خالي کولو پر سر پیدا سوي چې یهودان یې د ملکیت دعوه کوي. پولیسو د زرګونو فلسطینیانو پر ضد رابړی مرمۍ، اوښکې بهوونکي ګاز او بې صدونکي لاسي بمونه کارولي. د اسرائیل پولیسو بیا ویلي چې د دوی ولستنه هم ټپیان سوي دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس یکشنبه هیله څرګنده کړې چې په بیت المقدس کې روانې لانجې او نښتې پای ته ورسیږي. ځینو عرب هیوادونو بیا د اسرائیلي ځواکونو لخوا د زور زیاتی کارول غندلی دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت د ښځو د حقونو مخکښه فعاله لوجین الحزلول د پښتنو ګرویجونو لپاره ور احضار کړی ده. هغه درې میاشتې مخکې له زندانه خوشې سوې وه. دا خبره د هغې خور پرون په ټویټر کې لیکلې ده او ویلي دي چې نه پوهېږي خور یې ولې احضار کړی سوې ده. لوجین الحزلول په سعودي کې د ښځو لپاره د موټر چلونې د حق لپاره پراخه مبارزه کړې ده او په 2013 میلادي کال کې د ښځو پر موټر چلولو د بندیز تر لرې کېدو مخکې له لسګونو نورو ښځو سره یو ځای نیول سوې وه. د ترهګرۍ ضد محکمې لوجین په شپږو میاشتو حبس محکومه کړې وه خو وروسته تر وخت مخکې خوشې سوه. او د برازیل ولسمشر جایر بولسونارو د مور ورځې په درنښت د موټر سایکل چلونې په یوه سیالۍ کې ګډون وکړ. دغه سیالۍ په پلازمینه برازیلیا کې پرون ترسره شوې. ولسمشر بولسونارو له ولسمشري ماڼۍ ووت او د سلګونو موټر سایکل چلونکو په ملتیا یې د ښار په منځ کې شاوخوا یو ساعت موټر سایکل وچلاوه. د برازیل پر ولسمشر د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د پوڅو اقداماتو له کبله توندې نیوکې کېږي، ځکه هلته د کورونا د لاسه د مړو شمېر تر څلورو لکو او 22,000 کسانو اوښتی دی. د راپورونو له مخې ولسمشر بولسونارو د موټر سایکل چلونې په دې سیالۍ کې په ګډون سره وغوښتل چې د خلکو ملاتړ جلب کړي. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. وسلولو طالبانو د کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د دې ډلې لخوا د اختر د دریو ورځو د اوربند په عنوان اعلامیه کې د طالبانو مشرتابه له خپلو وسلولو غوښتي چې د کوچني اختر په شپو او ورځو کې د افغان ځواکونو په وړاندې تعرضي عملیات ودروي. د بدتل کې د چې ولسمشر محمد اشرف غني د وروستیو خونړیو بریدونو په عکس العمل کې د طالبانو د ځپلو ګوت څندنه وکړه. هغه دا خبره پرون د کابل په دشت برچی او په لوګر کې د ورستیو خونړیو بریدونو په غبرګون کې وکړه. په دشت برچی کې په دریو چاودنو کې وړ مورات په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په لوګر کې هم لس ورځې مخکې په یو موټر بم چاودنه کې د ازرې ولسوالۍ هغو زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته چې د کانکور ازموینې لپاره مرکز پل علم ته ورغلي وو. نور په یو راپور کې
د افغانستان جمهور رئیس د دشت برچی او نورو خونړیو پیښو په غبرګون د سه شنبه په مخه ملي ماتم اعلان کړی او تر څنګ یې طالبان ګواښلي. ولسمشر محمد اشرف غنی یک شنبه ماښام له ارګ ماڼۍ د خپلو دوو مرستیالانو په ګډون یو ویډیویي پیغام ورکړ.
په داسې حال کې چې عادلانه او پایدار سولې ته د رسېدلو لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت ژمنتیا تازه کوم، طالبان باید پوه شي چې د دې لارې خپلو شومو اهدافو ته نشي رسېدلی او که چیرې زموږ د بېګناه خلکو له وژلو لاس وانخلي، نه یوازې د هغوی پر وړاندې به د خلکو نفرت لا زیات شي، بلکې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې به د هېواد په هره سیمه او ګوښه کې سخت وځپل شي.
طالبانو د دشت برچی په خونړي موټر بم حمله کې لاسترل رد کړي او هغه یې غندلي. افغان ولسمشر بیا په خپله پرونۍ وینا کې وویل چې د جهل او تیارو ډلې کله د طالب او کله د داعش په نوم د افغانستان خلک وژني. د کابل لویدیځ دشت برچی سیمه کې د سید الشهدا نجونو ښوونځي مخ ته وړ مورس د زده کوونکو د رخصتۍ پر وخت موټر بم برید شوی. په دوام یې دوه نورې چاودنې هم شوې. د کورنیو چارو وزارت یکشنبه اعلان وکړ چې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس د افغان چارواکو په حواله چې د نوم د نه اخیستو شرط یې خیر راپور ورکړی چې د مړو شمېر تر یکشنبه ناوخته 8 او ټپیانو 115 ته پورته شو. ټپیان چې د کابل بیلابیلو روغتونو ته یوړل شوي له درده کړېدل. یوه هم زهرا وه چې په ټپي بدن یې له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د سترګو لیدلی حال بیانوو. د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون د دشت برچی د دې خونړۍ حملې په غبرګون د سمدستي اوربند ټینګښت غوښتی. تر څنګ یې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان د خلکو د وژنې پوښتنه دې وکړي او د یو ځانګړي ټیم په ګمارلو سره دې دغسې لویو خونړیو بریدونو د عاملینو په پېژندلو کې پوره هڅه وکړي. د کمیسیون په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم غوښتل شوي چې د دغسې وژنو د تکرار د مخنیوي لپاره د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر لاس په کار شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د جرمونو نړیوالې محکمې ته تللی، د محکمې له څارنوالي غوښتي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د څېړنو پیل د همدې دشتي برچي له وروستۍ خونړۍ حملې وکړي.
این جنایت دشتي برچي را که خانم برسودا که لوی سارنوال د دشتی برچی له دغه جنایت مېرمن بنسودا چې د جرمونو د نړیوال محکمې لوی څارنواله ده سخت متاثره شوه. موږ وویل افغانستان حاضر دی چې له تاسو وغواړي چې موږ سره په ګډه کار وکړي او د خپلو ګډو څېړنو پیل هم د دشتی برچی له همدې پیښې وکړو، څو په دې ترتیب د دغه جنایت مرتکبینو ته دا پیغام ورسیږي چې تاسو به د قانون له منګلو لرې پاتې نشئ.
په افغانستان کې له څو اونیو راهیسې لویو بریدونو او جګړو زور اخیستی. په هلمند کې د تېرې اونۍ پراخې جګړې چې زرګونه کورنۍ کډې ته مجبوره کړې، په لوګر کې په محصلینو باندې لویه چاودنه او وروسته یې هم د دشتی برچی خونړی برید د تاوتریخوالي د بې ساري لوړېدو لویې بېلګې یادېږي. وسلوالو طالبانو که څه هم اوس د برچی په خونړي برید کې لاس لرل رد کړي، خو له دې مخکې د بهرنیو ځواکونو په ځنډ وتل د دوحې د تړون سرغړونه یاده کړې وه او ګواښ یې کړی و چې د جنګیالیو لپاره د هر ډول اقدام لار خلاصه ده.
و مردل چې وسلولو طالبانو د کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستیو خونړیو بریدونو په عکس العمل کې د طالبانو د ځپلو ګوت څنډنه کړې ده. د کابل په دشتی برچی سیمه کې د وړمې ورځې د خونړۍ پیښې په اړه بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو عکس العمل ښوولی دی چې په څو شیبو کې په دې اړه راپور خپروو. د ناامنیو په دوام د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو پر یوه 404 ډوله موټر د سړک غاړې ماین چاودنې سوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل سوي او 20 نور ټپیان سوي دي. په دې اړه تفصیل په یوه راپور کې
د کندهار په میرویس روغتون کې عام خلک او روغتیا پالان په نیمه شپه د ټپیانو په انتقال بوخت دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل چې د دوشنبه په شپه شاوخوا 2 بجې د یو خصوصي ترانسپورټي شرکت پر یوه 404 موټر د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د سړک غاړې دوه پر لپسې شخصو ماینونو چاودنه کړې چې له امله 11 کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د سیال په وینا دغه موټر له کابل کندهار ته پر لاره وو.
د سړک د غاړې دوه ځای په ځای شوو ماینونو د ملکي وګړو مسافر وړونکي 404 بس باندې چاودنې کړې چې عمله په دې مبارکه میاشت کې کوچنیانو او زنانو په شمول باندې 11 تنه ملکي وګړي شهیدان شوي او همدارنګه 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
بلخوا د زابل د ولایت روغتون سرطبيب ډاکټر نذیر احمد حریفال ازادي رادیو ته وویل چې د پیښې لزای لسمړي د زابل ولایت روغتون او ټول ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال سوي.
زخمیان مو ټول په امبولانسونو او شخصي موټرانو کې کندهار ته انتقال کړل او لسنه شهیدان مو زابل ولایت روغتون ته په څلور امبولانسونو کې انتقال کړل.
د کندهار د میرویس روغتون مشر ډاکټر نعمت الله ازادي رادیو ته وویل چې د پیښې لزای د وی وژل سوي میرمنې جسد او وشت ټپیان دغه روغتون ته وروړل سوي دي. د ډاکټر نعمت الله په وینا په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
تقریبا په حدود 11 ماشومان دي او 4 زنانه دي او 12 تنه هم نور نارینه دي چې یو هم جسد د شهید زنانه راورسول دي روغتون ته وسپارل.
په عین وخت کې په چاودنه کې ټپي سوي کسان د پیښې کیسه داسې کوي.
واحد الله دا مټروان مټر د خامې خوا ته واړوي پوله نړه د پټاو کړې واخوا چې مروړ پر د خامې ځکلو د نور مټران چاپونه مو دا مر مټر پر واړ وسې بارا تور شپاس ولا ټول یو خوا خوا ته سر پاتو خوا ته ور مزې په مان جنورم بارا غو د چلران ولا را لاغو بوت
دا مر رات روانو د بر کلا ته بار چې د زاید دل تر روانو برداس هلته مخته پل په بم مات کړي برداس د نفران د استاد نور مزدایم چیرچ د استاد ول درځي پر جلال پر جلال چورلو نور مزدو پر لا مزدگان پر لا ور لا غوره بم بر پټاوس تور شپاس ول بالا نو سره او تر مټر
چارواکي کته هم دغه پیښه د وسلوالو طالبانو کار بولی خو دغه ډلې تر وسه په دیاړه څه نه دی ویلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم د کابل په دشتی برچی سیمه کې د ورستۍ خونړۍ پیښې په اړه د اسلامي همکاري سازمان د کابل په دشتی برچی سیمه کې د شنبې ورځې خونړۍ برید په کلکه غندلی دی. دا د هغو لسګونو نړیوالو غبرګونونو په ډله کې دی چې پرون ناوخت راغلي. اخوا د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس هم په کابل کې پر ورستۍ حملې خواشیني څرګنده کړې او د بشر ضد جنایت یې بللی دی. نور په دې راپور کې
د اسلامي همکارۍ سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کابل ښار په دشت برچي سیمه کې د شنبې ورځې برید په کلکو ټکو غندلی او هغه یې یوه ترهګریزه پیښه یاده کړې. دغه سازمان رئیس یوسف بن احمد الوسیمین ویلي دا ډول بریدونه د منلو وړ نه دي. هغه د اسلامي همکارۍ سازمان په استازیتوب له ترهګرۍ سره په مبارزه کې له افغانانو سره خپل یووالی ښودلی. د دشت برچی په خونړی برید کې چې د سید شهادان جنو خوانځي مخته وشو د رسمي شمیرو له مخې له 500 زیات کسان وژل شوي او تر 300 زیات ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس بیا د افغان چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستي راپور ورکړی چې تر یک شنبې ناوخته د دغه برید د مړو شمیر 8 او د ټپیانو 115 ته ورسېد. د شنبې ورځې برید د کابل په دشت برچي سیمه کې اکثر هغه ځوان نجونې د مرګ خولې ته واچولې چې تازه له ښوونځي رخصتي دي او د کور په لور روانې وي. د برچي اکثر اوسیدونکي شیعهګان دي. د دې سیمې په اوسیدونکو له دې مخکې هم ګڼ خونړي بریدونه شوي دي. د کابل د دشت برچي برید په اړه د غبرګونونو په دوام د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر لیکلي د کابل د بېګناه نجونو وژنې په غوسه کړی دی. هغه زیاته کړې چې داعش ډلې یو وار بیا د ماشومانو په هدف ګرځ ولسره وښوده چې اسلام او مسلمان سپکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ظریف په افغانستان کې د عامو خلکو د وژنې په پای ته رسېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې ټول باید په ګډه د داعش د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي. اخوا د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس هم د کابل د دشتي برچي برید په خاطر د افغانستان له خلکو سره خواخوږي ښودلې. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د بیانې پر مهال د کابل پیښه یاده کړه.
per le vittime dell'attentato terroristico
razi chi da kabul da tarahgariz brid da qurbaniyan la far dua wukro yow ghair insani amal yow gani injini chi la shounzi watili hadaf garzidili razi har yewe aw kornu ta dua wukro khudai di fa afghanistan ki sol rawali
ke dio doni pace all'afghanistan.
د هند بهرنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره د کابل د دشت برچي برید غندلی او ویلي دي چې د نجونو زده کوونکو هدف ګرځول په حقیقت کې د افغانستان پر راتلونکي باندې برید دی. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دغه برید عاملان د افغانستان د دوو لسیزو د لاسته راوړنو د له منځه وړلو په لټه کې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د دشت برچي برید یو وار بیا د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو او د سراسري اوربند ټینګښت جدي اړتیا په ډاګه کړه. له دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما، اروپایی ټولنې استازولې، د امریکا د سفارت شارج دافیر، د بریتانیا سفارت او ګڼو نورو لویدیځو چارواکو او ډیپلوماتانو په دشتي برچي کې د نجونو پر ښوونځي د برید په اړه توند غبرګونونه ښودلي او ټولو یې دا برید غندلی. که څه هم افغان چارواکو طالبان په دې حمله کې ښکیل بللي، خو دې ډلې خپل لاس لرل نه یوازې رد کړي بلکې د ښوونځي د ماشومانو وژنه یې غندلی.
بلخوا په لوګر کې د تیری موټر بم چاودنې د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي چې را روان کوچني اختر ته د تیاری پر ځای د قبرونو په جوړولو او فاتحو بوخت دي.
لنه ورځو تیرې دوه ورځې له هم د لوګر د موټر بم چاودنې د قربانیانو د فاتحې مراسم نه دی خلاص شوی او هر ورځ لسګونه کسان هغه کلی ته ورځي چې ځوانان او مشران یې د مې په لومړۍ نیټه د لوګر په مرکز پل عالم خر کې د موټر بم په برید کې وژل شول. د یادې پیښې نږدې ټول قربانیان د ازرې ولسوالۍ د اکبرخیلو کلي اوسیدونکي دي. شپږ دېرش کلن عبدالرحمن چې د دې برید ډیری قربانیان خپلوان او نږدې دوستان دي وایي چې په کلي کې اوس هم ویره او ژړا نه ده غلې شوې او له خلکو د اختر لپاره تیاری هېر شوی دی.
خلک اختر ته جامع کوي، مونږ لګیا یو د خپلو شهیدانو عکسونه جوړو، مونږ د خپلو شهیدانو قبرونه جوړو، مونږ د خپلو شهیدانو قبرونو ته بیرغونه جوړو، مونږ د هغوی د الواګونو د میندو اوښکې پاکوو، مونږ خپل ویرو باندې ناست، مونږ نه د اختر جامع او خوشحالیانې پاتې دي.
عبدالرحمن وایی د کلی یوې مېرمنې یې په پیښه کې په وژل شوي خوند پسې ځان وژنه وکړه او همداراز داسې کورنۍ هم شته چې په کور کې ځوان نارینه نه دی پاتې شوی. د ازرې ولسوالۍ یو تن مدني فعال احمد نگزاد د لوګر ځایي اداره او د افغان ځواکونو مسؤلین ګرموي چې په تېرو دوو لسیزو کې د لوګر د مرکز پل عالم او د ازرې ولسوالۍ ترمنځ د لارې امنیت یې نه دی خوندي کړی.
اتلس کلو راهیسی دا غلارا دی دولتی راکینو پر مخ پد دی درار شوی دا حتی تر نوی سرن خلق پا دی دار منطق راتق مسی که ولی خو بار بار تخ دی دا غلاری دی خلاصون گفتن کردی هاگوی وادی کردی ولی خود روست پوری هیت نوی اقدام ندر شوی.
کسه هم د لوګر د ولیوایان د دیدار لونګ د یادلارې د امنیت په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه، خو په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویان د ایمل مومند وایي چې د لارې د امن کولو لپاره د لوګر له ځایي چارواکو سره په همغږۍ امنیتي پلان جوړ کړی چې ډېر ژر به یې عملي کړي.
لاره په دوامداره توګه د خلکو او وسایطو پر مخ د خلاصولو لپاره د لوګر ولایت نظامی کمیسیون په پلان کې لري چې د یادلارې اوږدو کې په هر هغه ځای کې چې پوستو بیزونو ته ضرورت وي هلته به پوستې او بیزونه جوړوي او دغه لاره به انشاءالله چې په آینده کې د هر ډول ټرافیکو پر مخ باندې خلاصه وي.
په داسې مهال چې په لوګر کې د شوي موټر بم برید د قربانیانو د کورنیو اوښکې نه دي وچې شوې، تازه د کابل په لویدیځ کې د یوه ښوونځي مخې ته موټر بم چاودنې لسګونه کسان چې زیاتره یې د ښوونځي زده کوونکي وې مړې او ټپیانې کړې.
بلخو په کونړ کې په روان جنگ کې کونډې سوې او ځورېدلې ښځې اوربند او سوله غواړي.
15 کلنه بسپری د هغه مرستې څنګ کې ناست ده چې پکې وړه وریجې لوبیا دال غوړي او نور شیان شامل دي. وایي درې کاله وړاندې د ژوند ملګری په جنگ کې وژل شوی او ورته 13 بچي پاتې دي. د هغې په خبره چې خاوند یې مړ شو نو د ډېرو سختو او تنګو سره مخ شوه. آن بچو ته د نفقې پیدا کولو لپاره پیښور او نورو ځایونو ته تللې. په پردیو پټیو کې په سخت گرمی کې د غنمو لو کړې.
قسمه جنگ له اسنا او خاور مې مل دې کړې. واړه واړه دوه دره بچی مې پاتې شوې. څلور بچی دې الکان دي او پنځه جنا کوي دي او دوه مې چې په تېټې ملانه مدرسې کې چې مونږ او په خاور لا تلې مولا او نور مې تللې. د ټول عمر دغه زما لا لاندې ده او زیل او بچی مې مشمانه دي بېخي مشمانه پاتې شوې. نه نشته دغه ته وته مې نشته.
دلته نورې زیاتې بي سرپرسته او کونډې ښځې هم راغلي دي. سلبېخ کلنه شمه هم د خوراکي موادو ډيري سره خوا کې ناشته د وای د جنگونو لوجه د ژوند ټول خواګه للا صبر کړي. په دې هیله ده چې په هیواد کې سوله او امن راشي.
هیڅ مم نشته. الله نشته دی یو ماشوم زوینې دی دوه لس کلنه تور مې څه نشته اوه مې لورګانې دي. غوښتنه مې دا ده چې بس جنگونه بند شي او سوله راشي په دې وطن کې د افغانستان کې او نور د دې انتحاریانو نه او د دې ځان وجل نه مانا وشي او الله دې دا ورونه جوړ کړي دا ټول په اتفاق
په کونړ کې د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو مسؤلین وایي د شانتی په نوم جاپانی مؤسسې ورسره د نږدې زرو کونډو یتیمانو معلولینو او غریبو کسانو لپاره د خوراکي موادو کومک کړی چې هرې کورنۍ سره د شاوخوا شپږ زرو افغانیو په اندازه مرسته وشوه. دغه کونډې میرمنې په داسې حال کې په جنگ کې له ښکېلو خواوو د جنگ بندولو او سولې غوښتنه کوي چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي. همداراز د استنبول غونډې لا هم درک نه لګېږي چې څه وخت به ترسره کېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پخوانی خبریال نعمت روان د فاتحې ټغر ټول سو خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د قاتلانو د نیول کېدو په تړاو کوم پرمختګ نه دی سوی خو هڅې روانې دي. نور په یو راپور کې
په کابل کې د نعمت روان د فاتحې مراسم تر سره شول. د افغانستان د مالیه وزارت د مطبوعاتو عامر او د تلو نیوز پخوانی ویان نعمت روان د تیرې پنجشنبې په ورځ په کندهار ولایت کې په وسلوال برید کې ووژل شو. د روان فاتحه نن په کابل کې د ده د کورنۍ لخوا په داسې حال کې واخیستل شو چې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت په پیښ کې پرمختګ نه دی شوی خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې جدي هڅې روانې دي. د دې وزارت ویان طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل تخنیکي ټیمونه د دې قضیې د څرنګوالي او د وژونکو د نیول کېدو لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یعنی مشر مجیب خلوتګر وایي د روان قضیه پیچلې ده او باید سموت یړل شي.
در وخت نعمت الله روان د قضیه په اړه متاسفانه تر اوسه پورې حکومت کوم کار معلومات وړاندې کړی نه دی. دوی وایي چې تحقیقات شروع کړي دي خو زه فکر کوم تر اوسه پورې هغه اصلي تحقیقات هم شروع شوي نه دي. دا ډېر پیچلې قضیه ده.
ښاغلی خلوتګر وایي روان وضعیت د سختې اندېښنې وړ دی. نعمت روان پخوا له تلونیو سره د خبرونو د ویان او د سیاسي بحثونو د کوربه په توګه دنده پر مخ وړه او تازه مالیه وزارت کې د رسنیو او عامه اړیکو امیر ټاکل شوی وو. ښاغلی روان له دې وړاندې په کندهار کې یو ځایي ټلویزیون او ترڅنګ یې له الجزیرې خبري شبکې سره هم دنده ترسره کړې وه. نوموړي له خپل مرګ څو ورځې وړاندې پر خپل فیسبوک پاڼه له خپل یو عکس سره لیکلي وو څو روژې پر کندهار. نعمت روان واده کړی وو او درې کلن زوی لري. نوموړی د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغه شوی وو. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی د معلوماتو له مخې د 2000 کال وروستیو څو میاشتو او د 2020 کال لومړیو څو میاشتو کې په افغانستان کې 14 خبریالانو د رسنیو کارکوونکي وژل شوی دي.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
نیویارک پوست او رسپانه د کابل په دشتی برچی سیمه که د نجونو پر یو ښوونځي د خونړي برید په اړه لیکي. افغان ولسمشر اشرف غنی د دغه برید ملامتي پر وسله والو طالبانو چې د ورځپاڼې په وینا د ښځو او نجونو له زده کړې سره مخالف دي واچوله، خو دې ډلې دغه برید وغنده او ویویل چې پکې لاس نه لري. د دغه برید چې تر 500 ډیر کسان پکې ووژل شول او لسلو هم زیات ټپیان شول، مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. خو له دې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې تر ډیرې په مخکینیو حملو کې شیعګان په نښه کړي، په دې سیمه کې پر شیعګانو د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی دی. نیویارک پوست لیکي د تاوتریخوالي دغه خونړۍ پیښه داسې مهال کیږي چې امریکایي او د ناتو ځواکونو له افغانستانه د وتلو بهیر پیل کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د روان کال د سپتمبر تر 11مې به چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې تر وروستي بریدونو له 20مې کلیزې سره برابره ده، له دې هېواده د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر بشپړ شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینتن په ګډون یو شمېر کسانو خبرداری ورکړی چې له دې هېواده د ځواکونو ایستل به واک ته د طالبانو د رسیدو په ګډون ډېرې ناوړې پایلې ولري. له طالبانو سره په دوحه کې د امریکا د تیر کال د فبروري د 9مې د تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د مۍ تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي وای. نیویارک پوست وړاندې لیکي طالبانو تېره اونۍ د دغه تړون له مخې په ټاکلي وخت د ځواکونو د نه وتلو په وړاندې د حملو د بیا پیلېدو خبرداری ورکړ. له استرالیا خبریدونکې د نیو ډیلی ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ د کابل په دشت برچی سیمه کې دغه خونړۍ برید چې اکثره قربانیان یې د ښوونځي زده کوونکي دي وغنده او هغه د تروریزم یو کرغیړن عمل وباله. دغې استازولۍ په یوه ټویټ کې ویلي چې د منځني ښوونځي پر نجونو زده کوونکو برید د افغانستان پر راتلونکي برید دی. د نیو ډیلی په لیکنه په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شاه ظافر روس ویلسن هم ورته خبره کړې او د دغه برید د غندنې تر څنګ ویلي چې پر ماشومانو دغه نه بښونکی او د نه زغملو برید د افغانستان پر راتلونکي برید دی. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف هم دغه برید په کلکه غندلی، هغه نه بښونکی عمل بللی او ټینګار یې کړی چې ښوونځي باید یو داسې خوندي ځای وي چې ماشومان پکې بشپړ امنیت ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم دغه برید یو بېرحمانه عمل بللی دی.
ننګرهار کې چارواکي وایي چې سږ کال به د ځمکنیو توتانو 150 ټنه حاصل راټول سي. نور حال په دې راپور کې
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت په شپږو ولسوالیو کې ځمکني توتان کرل شوي چې حاصلات یې له یوه کال بل ته مخ په زیاتېدو دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداري رئیس نامولا ساپای وایي له څو کلونو راهیسې د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې په ازمایښتي ډول د ځمکنیو توتانو کر پیل شوی چې سږ کال به تر 150 ټنه حاصل راټول شي.
لوړ ارزښت لرونکي نباتات وایي او ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. اقلیمي توافق خودلی دی او ست ارقامو په نتیجه کې به سکالې منګه انشاءالله رحمان 150 ټنه په ننګرهار کې تولید ول.
انعام الله ساپی د دغه میوې حاصل د تیر کال په پرتله 13% لوړ وباله، خو په خبره یې دا اندازه کافي نه ده او په راتلونکي کې هڅه کوي چې دغه تولید زرګونو ټنو ته ورسوي. د کرنې او مالدارۍ رئیس زیاتوي اوس مهال د ننګرهار په خوږیانو، شیرزادو، کامی، سرخروت، ګوشتي او خیوي ولسوالیو کې ځمکني توتان کرل شوي او په پام کې ده چې د غلړې نورو ولسوالیو ته هم وغځوي. خو د ننګرهار یو شمېر کروندګر چې په خپلو ځمکو کې د ځمکني توتانو کر کړی، د خپلو حاصلاتو لپاره بازار موندنه او د ساتنې لپاره شنی خونې غواړي. ګل رحمان د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې په خپل دوه جریبه ځمکه ځمکني توتان کرلی دی. دی وایي ځمکني توتان د کوکنارو ښه بدیل دی او خوښ دی چې ورځ تر بلې یې کرنه مخ په زیاتېدو ده.
فائدات د کوکنارو نم یو پلس زیات دی. که زراعت مونږ سره په راستې همکاري وکړي او که ماته گرین هاوس راکړي، نو د دې طریقه باندې زه پوهېږم چې دا ټول ولس هم پرې پوهېږم چې دا په دغه طریقه نو مونږ کال کې څلور فصله په گرین هاوس کې د دې نه تولید کولی شو.
د سیمه کې د ځمکنۍ توتانو یو بل کروندګر خیرالله بیا له مسؤلانو غواړي چې د بازار موندنې، ساتنې او بسته‌بندۍ په برخه کې د همکارۍ لاس ورکړي شي.
دا اوس د څه شی ده چې ماشین دې ته ضرر رسوي شي، ملخم دې ته ضرر رسوي شي، فادونه شي هم دا تاوان کیږي. که د دې منظمه توګه باندې دې هغه خپل گرین هاوس چې کوم دی هغه امکان لري چې دې خدمت هم اسوده کیږي، د دې فصل هم زیاتېږي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي دا ولایت د ځمکنۍ توتانو د کښت لپاره
مناسب هوا لري او هڅه کیږي چې راتلونکو پسلونو کې دغه کښت ته وده ورکړي او حاصل یې په ننګرهار سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم ولېږدول شي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د کابل په دشت برچی او د لوګر په مرکز کې د ورستایو خونړیو بریدونو له کابل ولسمشر سټیشن به د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه. دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوې څرخې البته کې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې اضطراري ناسته کړې ده